درنو دوستانو ستړي مشهیم د قطر په پلازمینه دوحه کې تیر شپه د افغانستان د دولت مرکزی پلاوی د طالبانو له هیئت سره لنږدې درې اونۍ وقفي وروسته خبرې کړې. په عین حال کې د مرکزی پلاوی غړي وایي چې پر اجنډا رسمي بحثونه به د شنبه په ورځ پیل شي. دوستانو ستړي مشهید ازادي رادیو په دې ماخمنې نیم ساعته خبري مجله کې مزاج ملان له خپل نور همکارانو سره یو ځای هرکلی کوم. دا مو د خبرونې د سر موضوع ده. ګڼ نور موضوعات هم په خبرونه کې لرو خو پیل د خبرونو کوو. عصمت ساروان په سټډیو کې دی د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دروړي.
د امریکا کانګرس د جو بایدن ولسمشر تایید کړ. ولسمشر غنی د ننګرهار ولسونو ته د امنیت او پراختیایي چارو په برخو کې ژمنې ورکړې او د هدفي بریدونو په لړ کې د افغانستان د هوای ځواک یو بل پیلوټ ووژل شو. د خبرونو تفصیل. ولسمشر غنی نن جلال آباد ته د سفر په لړ کې د ننګرهار ولسونو ته د امنیت شکولو، بیا رغونې، برېښنا، ترانزیت او نورو برخو کې د جدي اقداماتو ژمنې ورکړې. د په ملکي او پوځي ادارو کې د اصلاحاتو لپاره د ننګرهار له چارواکو وغوښتل چې خپل طرحه جوړه او له سره شریکه کړي. ښاغلی غنی په ننګرهار کې د 4000 ښوونکو د ګمارلو ژمنه هم وکړه. په دې اړه وروسته مفصل راپور لرو. د افغانستان دفاع وزارت په کندهار ولایت کې د څه باندې 500 طالبانو وشل کېدو خبر ورکړی. د دفاع وزارت په یو خبر پانه کې ویلي دغه وسلوال تیر ورځ د کندهار په ارغنداب او خاکریز ولسوالیو کې هغه مهال ووژل شول چې د افغان امنیتي ځواکونو پر پوستو د بریدونو په هدف راټول شوي وو. د اعلامیې له مخې امنیتي ځواکونو وسلوال په نښه کړل چې په نتیجه کې 3 طالبان وژل شوي او 15 نور ټپیان شوي دي. له بلې خوا د هدفي بریدونو په دوام کې نامعلومو وسلوالو په کابل ښار کې د افغانستان د هوای ځواک د یو پیلوټ په شمول 2 ووژل. یوې امنیتي سرچینې ازادي رادیو ته وویل دا پېښه نن جمعه د کابل ښار په 15 ناحیه کې د خوشحال خان مینی د املاکو د لارښوونې په یو دفتر کې شوې ده. په دې پېښه کې د املاکو د لارښوونې خاوند ټپي شوی دی. تېره اونۍ په کندهار کې هم د مسعود اتل په نوم یو پیلوټ په هدفي برید کې ووژل شوی و. په وروستیو 2 میاشتو کې لسګونه خبریالان، د مدني ټولنې فعالان او نور کادرونه په هدفي بریدونو کې وژل شوي خو مسؤلیت یې چا په غاړه نه دی اخیستی. د اروزګان والی وایي چې په دغه ولایت کې د طالبانو د بریدونو په ترڅ کې 15 افغان سرتیری او 11 طالبان وژل شوي دي. والی محمد عمر شیرزاد نن ازادي رادیو ته وویل طالبانو د سوفیانو په سیمه کې د پاتونوالو یا سنگریانو او ملي اردو پر یو قرارګاه د موټر بم هڅه هم کړې ده.
په یادو بریدونو کې زموږ 15 نفره سرتیری چې درې پولیس او 2 اردو په شهادت رسیدلي دي او 15 نفره هم زخمیان لرو. د دشمن تلفات یو ولس نفر مړی لري او 14 نفر زخمیان.
وسلوالو طالبانو په دې اړه څه دی ویلي؟ په بل خلایت کې له پولیسو سره د یو غیر مسؤول وسلوال قومندان پر خطه کې 2 وژل شوی او 15 نیول شوی دي. د بلخ د امنی قومندانې ویندوی عادل شاه عادل وای د لوی څارنوالۍ د حکم پر اساس ځانګړو پولیسو تیر شپه په مارمل ولسوالۍ کې یو کی پوځي عملیات وکړل چې د غیر مسؤول وسلوال قومندان له مقاومت سره مخامخ شول. د عادل په وینا پولیسو د عملیاتو په ترڅ کې غیر مسؤول قومندان محمد دسیم او 4 تن نور ونیول او د نوموړي 2 وسلوال ووژل شول. د افغانستان او ایرلند د کرکټ د ملي لوبډلو د مسابقو وخت تغییر شو. په پام کې وچې د دوی لومړی مسابقه د جنوري په 13 پیل شي خو اوس ټاکل شوی چې دواړه لوبډلې د جنوري په 21 په لومړی مسابقه کې سره مخامخ شي. دواړه ټیمونه متحده عربی اماراتو ته رسیدلي او نړیوال جام ته د غوراوی په لړ کې د یو ورځنیو سیالیو لړۍ ته تیاری نیسي. دا خبرونه له ازادي رادیو اوري. د امریکا کانګرس د ولسمشر په انتخاباتو کې د جو بایدن برای رسمن تایید کړ. د دیموکرات ګوند کاندید جو بایدن په د جنوري په 6 د امریکا د 46 ولسمشر په توګه لوړه وکړه. د کانګرس غړي غونډې د برای نن سهار وختي تایید کړ. د کانګرس د دواړو جرګو غړیو تایید کړ چې جو بایدن او مرستیالې کاملا هاریس د 222 رایو په وړاندې 306 کالج الکترول رایې ګټلې دي. لومړی د امریکا په سنا جرګه کې د اریزونا ایالت د انتخاباتو پر نتیجې د جمهوري پالو په اعتراض غور وشو. د دوی اعتراض د 6 موافقو رایو په وړاندې په 3 مخالف رایو رد شو. د استازو په جرګه کې هم د جمهوري پالو اعتراض د 121 رایو په وړاندې په 303 رایو رد شو. تر دې مخکې پرون د واشنگتن پولیسو وویل د کانګرس پر ودانۍ د ولسمشر شم د پلویانو د یرغل په محل څلور کسان مړه شوي دي. د پولیسو په یو بیان کې راغلی چې یوه میرمن په ډزو وژل شوې او درې نور هم د بیړني روغتیایي وضعیت له کبله مړه شوي دي. د کانګرس پر ودانۍ یرغل د ګڼو امریکایي چارواکو له عکس العمل سره مخامخ شوی دی. په دې پیښه کې چې د چهارشنبې په مازیګر وشه، د اوسني ولسمشر ډونالډ ټرمپ سلګونو پلویانو په واشنگټن کې داسې مهال د کانګرس پر ودانۍ یرغل وکړ چې د دواړو جرګو استازو د نومبر میاشتې د انتخاباتو د رایو د تایید لپاره غونډه درلوده. د امریکا منتخب ولسمشر جو بایدن په یوې تلویزیوني وینا کې دا د امریکا پر دیموکراسۍ برید وباله.
Our democracy is under unprecedented assault.
په دې وخت کې دیموکراسي تر بیسار برید لاندې راغلي. په معاصر وخت کې موږ دې ته ورته څه نه دي لیدلې. د ازادۍ پر مانې په خپل د کانګرس پر ودانې دا د خلکو پر استادو برید دي.
په واشنگټن کې د کانګرس په ودانې د ډونالد ټرمپ د پلویانو له یرغلې یو ورځ وروسته د امریکا ولسمشر ژمنه وکړه چې د جو بایدن حکومت ته بل قاعده او نظم سره سم واکوس بری. ډونالد ټرمپ دوی ونه نور هم د امریکا ولسمشر بیر د پیوې اعلامیه کې چې د کانګرس له لوري د جو بایدن او کاملا هریس له تایید کېدو سره په یو وخت پر کړې ژمنه کړې چې د جنوري په شلمه به نوی حکومت ته واکوس پاري. ټرمپ عین حال کې ویلي چې لا هم د انتخاباتو له پایلو سره بشپړ مخالف دی.
د افغانستان د څلویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه
دا هم په راتلونکو سلور وشتو ساعتونو کې د کابل او یو شمېر نورو لویو ښارونو د هوا وړاندوینه د سانتي ګرید په کچه. د کابل اسمان نیمه ورځ د واورې د ورېدو امکان شته. د تودوخې لوړه درجه شپږ ټیټه منفي درې. هرات اسمان برګ د تودوخې لوړه درجه درې ټیټه منفي شپږ. مزار شریف اسمان نیمه ورځ د تودوخې لوړه درجه منفي درې ټیټه منفي شپږ. کندهار اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه پنځه ټیټه منفي پنځه. او جلال آباد اسمان نیمه ورځ د اورښت امکان شته. د تودوخې لوړه درجه پنځه لس ټیټه شپږ.
دا د ازادۍ رادیو ده. وړاندې په دې نیم ساعته خبري مجله کې د ریپورټونو موضوعات لرو. افغان حکومت ویل طالبانو سره د سولې د مذاکراتو د بلې مرحلې د اجنډا پر سر بحثونه به د راتلونکي شنبې په ورځ پیل شي، خو تر دې مخکې تیره شپه د افغانستان د دولت مرکزي پلاوی د طالبانو له هیئت سره له نږدې درې اونۍ وقفې وروسته خبرې کړې دي. په دې موضوع په یو ریپورټ سربیره د افغان پلاوی له غړي شریفي زرمتۍ سره مرکه لرو. ولسمشر محمد اشرف غنی په ننګرهار کې وو او هلته یې یو وار بیا له خلکو سره ژمنې وکړې او د اصلاحاتو لپاره یې له والي طرحه وغوښتله.
والي صاحب یو میاشت لري چې د ولسوالانو او د رئیسانو د بدلون طرحه د ما سره
لا ننګرهار به ریپورټ واورو. دا به مو واورئ چې د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ په کانګرس کې د ولسمشرۍ د انتخاباتو د الیکټور کالج رایو تر شمیرلو وروسته وویل د جنوري په شلمه به واک جو بایدن ته وسپاري. په قاهره کې د یو حمام څښتن وایي چې د مارانو په واسطه د خلکو د ملا د درد په کمولو کې مرسته کوي. دا چې څنګه په دې بام یو ریپورټ ولرو. تاسو مخکله ازادي راډیو نه اوري. افغان حکومت ویل طالبانو سره د سولې د مذاکراتو بلې مرحلې د اجنډا پر سر بحثونه به د راتلونکي شنبې په ورځ پیل شي. بلخوا د دې خبرو په درشل کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي په افغانستان کې د هدفي وژنو او تاوتریخوالي پر کچه اندېښنه ښودلې. نور تفصیل په دې ریپورټ کې.
د افغانستان د اسلامي جمهوریت او طالب لاو ترمنځ د سولې د بین الافغاني مذاکراتو د دوهمې مرحلې پیل. د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایي د دغو خبرو د دوهمې مرحلې د اجنډا پر سر بحثونه به د راتلونکي شنبه په ورځ پیل سي. افغان پلاوی په دغو خبرو کې د ګډون په هدف دروانی ونې د سه شنبه په ورځ قطر ته ورسیده او ټاکل سوی و چې په همدې ورځ خبري پیل سي. د سولې په چارو کې د دولت وزارت ویاندې ناجیه انوري د پنځمې په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
پرون د دواړو لوریو ترمنځ د افغانستان د سولې مذاکراتو دویم پړاو د یوې مقدماتي ناستې په ترڅ کې پیل سو. په دغه ناسته کې بیا دا پریکړه وشوه چې د شنبې په ورځ به د دواړو خواو لخوا د اجنډا د موضوعاتو د څیړلو لپاره تاکل شوی تیمونه به خپل کار پیل کړي.
د سولې دوهمه مرحله خبرې په داسې حال کې پیلېږي چې په افغانستان کې هدفي وزنې تر بل هر وخت ډېرې سوې دي او په پلازمینه کابل او یو شمېر نور ولایتونو کې د پیښو خبرونه معمول ګرځېدلې دي. که څه هم د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د وروستیو هدفي وزنو چې یو شمېر خبریالان، مدني فعالان، ډاکټران او دینی عالمان پکې ووزل سول د طالبانو کار بولي، خو طالبانو بیا په یوه تازه خبره کړې اعلامیه کې یو ور بیا په دې ډول پیښو کې لاس لرل رد کړي دي. د اعلامیه چې د طالب ویان ذبیح الله مجاهد له لوري خپره سوې پکې راغلي چې نړیوال باید دغو هدفي وزنو عاملین او عناصر وپیژني. دوی زیاتوي چې دغه ډول کړنې هغه کسان ترسره کوي چې د سولې مخالفین دي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد هم څو ورځې وړاندې په افغانستان کې د تاوتریخوالي په ډېرېدو اندېښنه ښودلې وه او ویلي وو چې د هدفي وزنو په ګډون د تاوتریخوالي اوسنۍ کچه د منلو وړ نه ده. ښاغلی خلیلزاد څو ورځې وړاندې په خپله ټویټر پاڼه لیکلي وو چې دای دوهې او سیمې ته په دې تمه ستنېږي چې د افغان سولې ښکېلې خواوې د دغو مذاکراتو په لړ کې د پام وړ پرمختګ وکړي.
و هم اوریدل چې د افغانستان د حکومت سرچینې وایي چې د خبرو البته د مذاکراتو د دویمې مرحلې د اجنډا پر سر به راتلونکي شنبې بحثونه پیل شي. خو د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحده ایالاتو ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد له افغانستان نه قطر ته رسېدلی دی. د قطر په پلازمینه دوحه کې تېره شپه د افغانستان د دولت مرکچي پلاوي د طالبانو له هیئت سره نږدې درې اونۍ وقفې وروسته خبرې کړي. د افغان پلاوي له غړي شریفي زرمتۍ څخه احمد شیبر پوښتنه کړې چې په دې غونډه کې پر څه خبرې وشوې.
موږ د ژمنې سره سم په 5 جنوري باندې په دوحه کې حاضر شو. پرون ماښام د طالبانو د 5 کسیز پلاوي سره زموږ 5 کسیز پلاوي ناسته درلوده. ابتدایي ناسته صرف په همدې باندې وه چې موږ به د شنبې د ورځې دپاره چمتووالی لرو او په خپلو اجنډاو باندې چې کومه اجنډا موږ مخکې له مخکې 6 ورځې له وقفې نه مخکې شریکه کړې وه په هماغه اجنډا باندې به د اجنډا په مطابق باندې بحث کېږي. صرف یو تشریفاتي ناسته وه.
په همدې تشریفاتي ناسته کې آیا دا خبره یاد نه شوه چې سبا، بل سبا او بل سبا ممکن په افغانستان کې 200 کسان ووژل سي، ولې باید ځنډ وشي؟
کله چې د طالبانو تر اوسه پر ټول اکثریت پلاوی لا تر اوسه پر نظر رسیدلې، د شنبې ورځې د پاره غونډه وځندېدله. شنبې سهار به غونډه ان شاء الله پیل سي. لکه څنګه چې ټولو افغانانو ته، ټولو بهرنیانو ته معلومه ده چې د افغانستان د اسلامي جمهوری دولت د پلاوی اولین بند اجنډا کې اور بند ده. موږ اوس هم په همدې باندې بحث درلود. د اوس له جلسې نه راووتم. موږ په همدې باندې ټینګار کوو چې د خپلې اجنډا هغه لومړي بند باندې کار وکړو تر څو طالبانو ته قناعت ورکړو چې له هر څه مخکې باید په افغانستان کې افغان وژنه بنده شي.
تاسو اور بند ته تمه لرئ؟
هیڅ کله به منفي فکر نه کوو، ځکه دواړه لوري افغانان دي. که د دوی د خوا هم وژل کېږي په افغانستان کې، هغه هم افغانان دي. دوی هم انسانان دي. بالاخره د افغانستان د ولسونو غږ تر دې پورې رسېدلی دی د افغانستان د لوی.
لیکن دا خبره خو سمه ده، خو طالبانو تر دغه لحظې، تر دغه شېبې چې تاسو له ما سره خبرې کوي، د اوربند په باره کې کومه مثبت خبره نه ده کړې.
طالبان هم په خپل اوربند کې، په خپل اجنډا کې اوربند لري. خو موږ به هڅه وکړو، ځکه دا مذاکرات دي.
فکر نه کوي طالبانو اوربند مشروط ده؟ که شرایط تاسو ته معلوم یې لطفا د ازادي راډیو سره شریک کړئ.
تر اوسه پورې هغه مشروط مسایل چې دوی شاید ولري زموږ دپاره نه دي معلوم. نو د شپې په ورځ کله خیره مذاکرې ته سره کینو، که د دوی هغه هر شرط او شروط چې دوی ولري معلوم سي په هغه ورځ باندې ور باندې بحث کوو. اما امید ته هیڅ کله به منفي ورته فکر نه کوو. امید لرو چې بالاخره یو اوربند ته سره ورسیږو.
که دا ځل طالبان اوربند ونه مانه، د سولې په خبرو به اغیز څه وي؟
په دې کې شک نشته چې د سولې په خبرو باندې به اغیز منفي وي، د افغانستان ولسونه به ناهیلي وي، خو هیله لرو چې داسې څه ونه شي. او هیچ چاته نور د افغانستان جګړه 24 کلنه جګړه نور هیچ چاته د زغم وړ نه ده. ورځ په ورځ افغانان وزر کېږي، دا هیڅ افغان ته او هیچ چاته د منلو وړ نه ده. موږ تر خپل وروستي بریده پورې هڅه کوو چې په طالبانو باندې د اوربند هغه اساسي موضوع چې په اجنډا کې اوربند هغه ورباندې ومنل شي. اما و به ګورو چې په مذاکراتو کې دوی څه شي موږ ته وړاندې کوي، دا به هغه څه یي چې مخکې له مخکې ورباندې بحث نظم کولی.
په قطر کې د افغانستان د دولت مرکزی پلاوی غړي شریفه زرمتی وچی د طالبانو له استادو سره د خپلو راتلونکو خبرو په اړه نظر څرګنداوه. زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري.
راپورونه، مرکه او تبصرې پر خپل وخت له ازادۍ راډیو.
ولسمشر محمد اشرف غنی نن په ننګرهار کې د ننګرهار له والی وغوښتل چې د اصلاحاتو یو طرحه دې ورته وړاندې کړي. ښاغلی غنی چې ننګرهار ته په سفر تللی وو، دغلته د یوې ولسي غونډې پر مهال د ځینو خلکو له هغه انتقادونو سره مخ شو چې پر ده یې انتقاد کاوه چې د ننګرهار سره کړې پخوانۍ ژمنې نه دي عملي کړي. نور تفصیل د سهارګل امیر سی په رپورټ کې.
سره له دې چې ننګرهار ته د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د تیر کال د سفر ژمنې لا پر ځای پاتې دي، نن یې د ننګرهار له ولسونو سره ژمنه وکړه چې په دې ولایت کې به د امنیت، بیارغونې، برېښنا، ترانزیت او نورو برخو کې جدي اقدامات وکړي. ولسمشر غنی د غراس په دغه ولایت کې په ملکی او نظامی ادارو کې هم د پراخو اصلاحاتو پر پلي کېدو ټینګار وکړ او زیاته کړه چې باید ځایي اداره له ولسونو سره په ګډه ورته د اصلاحاتو د راوستلو لپاره یو طرحه جوړه وسپاري.
والی صاحب، یو میاشت لري چې د ولسوالانو او د رئیسانو د بدلون طرحه د مطرح مدني ټولنه، مشران، میرمنې، علما کرام ټول سي د ننګرهار اصلاحي طرحه راوړي کماونه منل.
پولیس مشر امداشان په ننګرهار ولایت کې د خونکو د کمبوت په برخه کې د 409 بستونو د منځوري او ترڅنګ په دغه ولایت کې د بیارغونې په برخه کې د غنو پروژو د پلي کېدو خبره هم وکړه. غنی د غراز د سولې د دوهم دور په خبرو کې له طالب استادو سره پر جمهوریت او دایمي وربند پر پلي کېدو ټینګار وکړ او په سولې کې د ټولو خلکو د حقونو د خوندیتوب شمنه وکړه. دا په داسې حال کې ده چې تیر کال ولسمشر غنی ننګرهار ته د خپل سفر په ترڅ کې ویلي وو چې د ننګرهار ولسونه د تری هر کال د 4 لویو پروژو د عملي کېدو غوښتنه کوي. ولسمشر تیر کال ژمنه کړې وه چې په لومړي قدم کې به د ننګرهار برېښنا، د تورخم جلال آباد او جلال آباد کابل د دوهم لین سړکونو او ملکی هوایي ډګر د ستونزو پر حل کار پیل کوي، کوم چې لا تر دې دمه د عمل څرک نه تر سترګو کېږي. په نننۍ غونډه کې د ننګرهار د ولسونو په استازیتوب د ولایتي شورا په خواني منشي ذبیح الله ازمري پر افغان ولسمشر نیوکه وکړه چې د تیر کال پر کړو ژمنو یې عمل نه دی کړی او له دې عمله خواشینی دي. د ازمري په خبره د ننګرهار ولسونو تل د نظام پلوي کړي او په دې لاره کې قرباني ورکړي دي، نو باید ورسره کړې ژمنې عملي شي.
نور زمونږ مدرسې چې د وادو په ځای د تشریفاتي او نمایشي خبرو په ځای باید اجرات وشي، موږ ډېر مشکلات لرو.
اخوا د جلال آباد ښار اوسیدونکی فرید بیا دا ډول سفرونه نمایشي بولي او زیاتوي چې ټوله ورځ د ولسمشر د سفر په خاطر بازار بند وو او کار روزګار پکې په ټپه ولاړ وو. د زیاتوي هر کال داسې سفرونه ترسره کیږي خو بې له دې چې خلکو ته زیان وړوي ګټه نه لري.
د ولسمشر اشرف غنی د دویم سفر جلبت ته چې راغی، پروسه کال هم راغلی او همدغه ژمنې کړی وي، اوسه کال هم راغی همدغه ژمنې کړي دي. تش نمایشي ژمنې کوي، عملي بڼه نشته. د یو د ده سره ټول بازار نن بند و، یو خو کرونا خلک ځپلي دي او بل چې داسې حالات راشي نن یو چام کار نه دی کړی.
که څه هم ولسمشر غنی دا ځل د ننګرهار له ولسونو سره د خپلو ژمنو پر عملي کېدو ټینګار کوي، خو وبلیدل شي چې تر کومه ځایه عملي کېږي.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت چارواکي وایي چې په وروستیو څو اونیو کې په پرله پسې توګه په افغانستان کې د کووید 19 ناروغۍ پیښې کمې شوې دي، خو چارواکي بیا هم خبرداری ورکوي چې که خلک احتیاط نه کار وانخلي او د ډاکترانو سپارښتنې په پام کې ونه نیسي، بیرته د دې ناروغۍ د زیاتېدو او پراخېدو ویره شته. نور تفصیل په دې رپورټ کې.
د افغانستان عامه روغتیا وزارت مرستیال وحید مجرو د پنځشنبه په ورځ په یوې خبري ناسته کې وویل په وروستیو څو اونیو کې د کرونا وایرس مثبتو پیښو کې د پام وړ کمښت راغلی دی. ښاغلی مجرو زیاتوي په 9 اونۍ کې د کرونا وایرس ډېرې پیښې ثبت، خو اوس یې چې 53 اونۍ روانه ده دا پیښې کمې شوې دي.
له نیکه مرغه د 9 اونۍ څخه تر دې دمه چې 53 اونۍ روانه ده موږ د کرونا وایرس مثبتو پیښو کې د کمښت شاهدان یو، هم ثبت او هم د مثبتو پیښو کچه ټیټه شوې. په روغتونونو کې د ناروغانو شمېر هم کم شوی دی.
د ښاغلي مجرو په وینا اوس د کرونا وایرس د مثبتو پیښو شمېر 6.5 ته رسېدلی. په داسې حال کې چې په لومړۍ څپه کې دا شمېر 9.5 ته رسېدو، نوموړی وایي د روغتونونو ظرفیت لوړېدل د دې ناروغۍ سره مبارزې کې د روغتیا پالانو د مهارتونو زده کړه په روغتیایي بنسټونو د خلکو باور هغسې دی چې وروستیو څو اونیو کې په یاد وایرس د اخته کسانو شمېر کم شوی. خو ښاغلی مجرو خلکو ته سپارښتنه کوي چې روغتیایي سپارښتنې پام کې ونیسي ترڅو په ښه توګه د دریمې څپې مخه ونیول شي. خو پوښتنه دلته ده چې آیا د کرونا وایرس د ازمایښت ظرفیت ټیټ شوی یا رښتیا هم یاد وایرس د ورکېدو په حال کې دی؟ د افغان جاپان روغتون پخوانی مشر حکیم صالح په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
له نیکه مرغه په افغانستان کې د کرونا د وایرس د دویمې څپې په نزولي سیر کې موږ فعلا قرار لرو، او دا په دې معنی نه ده چې د په افغانستان کې د کرونا د وایرس د ازموینو او یا د لابراتواري معایناتو د ظرفیت چټوالی ده، بلکې برعکس موږ چې کله ګورو په هیواد کې د تیر موج یعنی د تیرو څپې په پرتله په دویمه څپه کې د معایناتو ظرفیت لوړ دی.
په داسې حال کې د عامې روغتیا وزارت په هیواد کې د کرونا وایرس د دوهمې څپې د کمیدو خبر ورکوي چې د یاد وایرس دوهم ډول تر پاکستان او هند پورې رسیدلی دی. خو یاد وزارت وایي چې خلک باید دې هیوادونو ته تګ راتګ کم کړي. د عامې روغتیا وزارت تازه شمېرې ښیي چې په تېره یوه شپه ورځ کې د کووید 19 ناروغۍ 2 ناروغان مړه او 140 نور پرې تازه اخته شوي. په ټوله کې د کرونا وایرس مثبتو پیښو شمېر 53320 ته رسیږي.
د روغتیا نړیوال سازمان څوایي
د کورونا وایرس اومده نشي تبه ټوخی او د سابندې دلدي.
تاسو موږ غږ له ازادي رادیو نه اوري. اوس هم مخکې لدی چې نور رپورټونه راواخلو. د امریکا په کانګرس له پرونی یرغل وروسته چې لږ تر لږه 4 کسان پکې مړه شوه، نن ولسمشر ټرمپ ویلي چې د کانګرس هغه پریکړې ته چې د امریکا د ولسمشرۍ د انتخاباتو پایلې تایید کړي درناوی کوي او واک به په منظم ډول دا جو بایدن راتلونکي حکومت ته وسپاري. په اړه یې تفصیل احمد شیبر ناورو.
تمه ده چې جو بایدن د امریکا د متحده ایالاتونو د 46 ولسمشر په توګه د جنوري په 6 د لوړې مراسم ترسره کړي. کانګرس د نومبر د 3 نیټې د انتخاباتو پر مهال د بایدن بریا تایید کړه. د امریکا د استازو جرګې غړي نن دا تایید کړه چې بایدن په ټاکنو کې 386 الیکټرال کالج رای خپلې کړې دي او د جمهوري غوښتونکو کاندید ډونالد ټرمپ 222 الیکټرال کالج رای ګټلې دي. یو شمېر جمهوري غوښتونکو د ټاکنو پر نتیجو اعتراض درلود چې د سنا او استاسو جرګې د اکثریت له لوري رد شو. د کانګرس غونډه پرون د اعتراض کوونکو له لوري ګډوډه شوه او پرون ونه توانېده چې د بایدن بریا تایید کړي. د کانګرس ودانۍ ته د مظاهره چانو له داخلي دو سره ډزې وشوې چې په پیل کې د ټرمپ یو ملاتړې ووشل شوه. وروسته بیا پوره پرونو کې راغلل چې 3 تنه نور هم د شړو پر مهال وژل شوي دي. د کانګرس ودانۍ ته په زوره د اعتراض کوونکو د ورننوتو، د کړکیو د ماتېدو او د شړو له امله پولیسو 250 تنه نیولې دي. څو ساعته وروسته تر دې چې د کانګرس ودانۍ له اعتراض کوونکو تشه شوه وضعیت عادي شو. د سنا او استازو جرګې غړیو د انتخاباتو پر نتیجو بیا غونډه وکړه او بایډن یې بریالی وباله. یو شمېر سناتورانو د میسوري د سناتور جاش شاولی او د تکساس د سناتور تد کروز په مشۍ د بایډن له بریا سره مخالفت څرګند کړ. د ولسمشر ټرمپ مرستیال مایک پنس چې د غونډې مشي کوله وویل هغه کسان چې نن یې په پلازمینه کې شخړو ته مخه کړه بریالي نه شول. د اعتراضونو وروسته یو شمېر سناتورانو چې د بایډن له بریا سره یې مخکې مخالفت کاوه خپل نظر بدل کړ. د رایو تر شمېرلو وروسته ولسمشر ټرمپ یو بیان کې ادعا وکړه چې د نومبر د درېمې نېټې په ټاکنو کې درغلی شوي دي، خو ویې ویل چې له جنجال پرته به واک بایډن ته د جنوري په شلمه وسپاري.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په پکتیا کې د خزو چارو ریاست وایي د خزو د مرموزو وژنو پیښې زیاتې شوې. د خزو د حقونو مدافع بنسټونه وایي دې وضعیت اندېښمن کړي. نور جزئیات په دې رپورټ کې واورئ.
په پکتیا کې د خزو د حقونو مدافع ټولنو چارواکي وایي چې په دې ولایت کې د خزو د مرموزو وژنو قضیه زیاته شوې چې له امله یې په مرکز ولسوالیو کې د نجونو او میرمنو د اوسني وضعیت په اړه د دوی اندېښنې زیاتې شوې دي. د پکتیا ولایت د خزو شبکې مشره زرغونه همت وایي په ډیرو مواردو کې نجونې او ښځې د ناموس په نوم وژل کېږي چې دا ډول قضیه وروسته پرته له څېړنو پاتې کېږي او عاملین یې هم نه مجازات کېږي. میرمن همت په دې برخه کې ځایي چارواکي ګرم بولي
په ناموسي نوم عنوان باندې د خویندو قتلونه زیات شوي دي، خو متاسفانه زه باید ووایم چې په دې کې زموږ دولت ډېر عاجز پاتې شوی دی. لکه څنګه چې وغواړو چې باید څېړنې ترسره شي چې آیا دا خور ګناه لري نه لري، دا خور مجرمه دی نه دی مجرمه. د دوی جسدونه په غرونو کې پراته وي، د دوی جسدونه په دښتو کې پراته وي.
په پکتیا کې د بشري حقوقو سیمیز دفتر وایي د قتلونو په ګډون د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د عاملونو نه نیول کېدل د دې لامل کېږي چې د قضیې ورستر بل زیات شي. د دې دفتر د ښځو د برخې مسؤله زرمینه شمس له امنیتي، عدلي او قضایي ادارو غواړي چې د ښځو د تاوتریخوالي په قضیو کې ښکیل کسان د محاکمه کړي. په پکتیا کې د خزو چارو ریاست مسولین هم په دې ولایت کې د خزو د مرموزو وژنو د قضیو له زیاتېدو اندېښمن دي. دوی که څه هم د میرمنو د وژنې په اړه رسمي او کره ارقام په لاس کې نه لري، خو په امنیتي ادارو او په ځانګړې توګه د جنایي جرمونو پر وړاندې د مبارزې پر مدیریت نیوکه کوي چې په داسې قضیو کې قانوني اجراءات نه کوي. د دې ریاست مشر نسرین اوریاخیل ازادي راډیو ته وویل
ځکه پکتیا ولایت کې مخفي مړینې زخت ډېرې سولې، نو موږ چې ګورو دغه یو دغه میاس کې موږ یو درې څلور دی مخفي مړینو چې خزینه ناګونه په قتل باندې رسول کېږي. آیا هغې دومره جرم کړی چې هغه لایقه د مرګ ده؟ بدبختانه د موږ د جنایي مدیریت اقدامات ډېر ګړندي نه دي په دغه حصه کې.
د پکتیا د امنیه قومندانۍ سرپرست لطف الله کمران څخه مو د خزو چارو ریاست د انتقاد او دا چې د روان کال پر مهال یې څومره قاضیو ته رسیدنه کړې پوښتنه وکړه. ښاغلي کمران دقیق ارقام شریک نه کړل او په عمومي توګه یې د ترسره شویو چارو او په راتلونکي کې پر اجراتو کولو ټینګار وکړ.
په قاهره کې د یو حمام څښتن وایي چې د مارانو په وسیله د خلکو د ملا د درد په کمولو کې مرسته کوي. خو څنګه په دې رپورت کې اورو.
د قاهرې په یو حمام کې ورو موسیقي اوریدل کېږي او د هغو مشتریانو چې له درده کړیږي پر ملاو ماران ګرځي. دا ماران زهرجن نه دي. دیرش دقیقې د ناروغانو پر ملا ماران پریښودل کېږي چې د مساج له طریقه له درده آرام ومومي. زیا زین دا ځای پر انټرنیټ موندلی.
بعد ما کاپټن صفات حط التعبین علی ظهری حسیت کرا
ورسلاغه چې پر ملا مې ماران پری خودل شو لیو ډول د آرام او بیا رغیدو احساس نه وکم. لمړی ور خطاوم او په بدن مې د مارانو لګرزیدو ویریدم، خو ورسته مې بیړه او تره کم شو او په دې کار سره مې پر خپل ځان اعتماد زیات شو.
د حمام چشتن او مشتریان وایي دا مساج خلک په بشپړه توګه آراموي او د وینې جریان زیاتوي. د حمام چشتن صفوت صدیقي وایي
جلسه في الاول كان الناس اول لما نزلناها كل الناس كانت خايفه ايه ده ايه التعابين.
په مصر کې 15 ډوله ماران شته، و ډوله خطرناک او زهرجن دي، خو نورې زهر نه لري. موږ له هغو مارانو استفاده کوو چې زار نه لري او هغه ماران چې نور مرګ ته نږدې شوي وي. د دوی وازد په تیلو او مالګه کې کاروو چې د مساج لپاره ورڅخه استفاده کیږي.
خصوصا الناس اللي عندها فوبيا التعبين فوبيا القلق فوبيا الخوف.
صديقي وايي د مارانو په واسطه مساج د درد په کمولو کې مرسته کوي، خو دا مساج باید د درملو د بدیل یا ډاکټر د مشورې د بدیل په توګه ونه کارول سي. صدیقي لومړی ځل دا مساج وړیا پیل کړ، خو اوس د 30 دقیقو لپاره له مشتریانو 100 مصري پونډه چې شاوخوا 5.5 ډالره کېږي اخلي.
دوستانو په همدې سره دا نیم ساعته خبري مجله پای ته رسوو. آرش همایون سټوډیو کې دی له بلې نیم ساعته خبري مجلې سره.